د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ وسته. وخت د ورځې 3 بجې شوی. په دې کړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان او افغانستان مشرانو ترمنځ خبرې او همدغه راز د کوهات اسمراني مقدمه د جنوبي وزستان د سره روغه کډوالو ستونزې او په وروستۍ نیمه کې دوه اونیزې خپرونې سروې او جمهوریت اهم لرو. خو لومړی ورځو شاهین بنیری ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیواله خبرونه وړاندې کړي.
ستړم شړم بیر دی وخت مهم خبرونه. پاکستان او افغانستان د سولې ویوالي پاړه په ګډه همکاري رضا شوې دي. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هیواد په جوزجان سیمه کې د اسلامي دولت یو ځایي کمانډان وژل دي او په کینیډا کې په یو ترافیکي پیښه کې د هکې د وی لوبډلې سوار لزغړی وژل شوې. د خبرونو تفصیل. پاکستان او افغانستان د سولې ویوالي پاړه په ګډه همکاري رضا شوې دي. تیر ورځ کابل کې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او افغان ولسمشر ترمنځ د ملاقات نه پس په یو ګډه اعلامیه کې ویل شوې چې دا پلان به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترکه ګټو او هر اړخیزي همکارۍ په چوکاټ کې جوړیږي. په دې اړه د افغان ولسمشر یو بیان شاه حسین مرتضوی مشال ریډیو ته ویل
دی وی د افغانستان او پاکستان د عمل پر ګډ پلان بحث وشو. هوکړه وشو چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سلاکاران په دې سند کار شروع کړي او وروسته یې کړي. ولسمشر په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به په سیمه کې د سولې لامل شي. پاکستانی لوري د افغان حکومت د سولې طرحې هرکلی وکړ او وی ویل چې موږ د مرستې لپاره چمتو یو.
په ملاقاتونو کې د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل له پاکستانه د افغان کډوالو په ستنېدو د قیدیانو په تبادله هم خبرې وشوې. امریکا او افغانستان تور پورې کوي چې پاکستان هغه وسلوالو طالبانو ته مرستې ورکوي چې په افغانستان کې په افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. خو پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. تیر کال د وزیر اعظم منتخب کېدو نه وروسته د عباسي کابل ته وړومبې رسمي سفر و. د قبایلی سیمو نه د سینټ غړي وایي چې قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غزولو بل د سینټ د ټول ایوان کمیټې ته د حواله کولو لوجې د ځنډ ښکار شوې ده. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د باجوړ نه د سینټ غړي حاجی هدایت الله په دغه اړه مشال ریډیو ته ویل
چې کله دا بل سینټ ته رالی دا په کار دا چې لا اینډ جسټس کمیټي ته دا په حواله شي. هغه چیرمن سینټ په حواله کو کمیټي آف د هول هاوس سره کړه. ټول هاوس نه کمیټي جوړه شي. هغه ویل چې ډیبیټ په زیات شي. اخرنی ورځ به هر سړی په خپل الیکشن کې مصروف وو نو الته دا کم زمونږ سترن نه برابرې ده. هیڅ هم د هاوس کې څوک دومره ډیر وو نه کنه.
دا بل قومي سملي دروان کال په جنوري میاشت کې په متفقه توګه د منظورولو نه پس سینټ ته د بحث لپاره لیږلی وو خو تر دا دمه پرې بحث نه دی پیل شوی. د پاکستان انسټیټیوټ آف پالیسی ساينسز په نوم څرنځي ادارې ویلي د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې په 15 بریدونو کې لکتر لګا او 10 کسان وژل شوي او نور 55 ټپیان شوي دي. پرون د څرنځي ادارې لخوا په خبر شي او تازه راپور کې ویل شوي چې 13 میاشت تر ټولو ډېر تر هغه بریدونه په بلوچستان صوبه کې رامسته شوي دي. په دغه صوبه کې په 14 بریدونو کې 15 کسان وژل شوي دي او نور یو شمېر ټپیان دي. په راپور کې راغلي چې په ټول هیواد کې په وژل شو کې 19 عادي وګړي، 14 پولیسان، 2 د ملیشې سرتیری او 2 وسلوال شامل دي. د برتانی د فوز چیف اف جنرال سټاف جنرال سر نیکولس پیټریک کارټر د پاکستان په دوردنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدل. د پاکستان د فوز د مطبوعاتو څنګه په خپل یو بیان کې ویلي چې جنرال کارټر 13 ورځ د هیواد ته رسیدل او د پاکستانی فوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ملاقات نه پسې د بلوچستان صوبې دوره کړې. د بیان له مخه جنرال کارټر ته په بلوچستان کې د امنیت په اړه معلومات ورکړل شو. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هیواد په جوزجان سیمه کې د اسلامي دولت یو ځایي کمانډان وژل دي. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی نن مشال لیډو ته وویل چې د اسلامي دولت ځایي کمانډان قاری حکمت سره د خپلو نورو دریو ملګرو د اپریل په 15 نیټه د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. له دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو په سیمه کې مولوي حبیب الرحمن خپل نوی کمانډان ټاکلی دی. اسلامي دولت په کابل، هرات او جلال آباد کې د یو شمېر ځانمرګي بریدونو ذمهواري منلې ده. په کینیډا کې په یو ټرافیکي پیخه کې د هاکی د یوې لوبډلې سوار لسغړی وجل شوې دي. نړیوالې رسنۍ د کینیډا د پولیس چارواکو له خولې وایي چې دا پیخه پرون هغه وخت رامنځته شوې چې د هاکی د جونیئر ټیم د لوبغاړو ګاډۍ د یو سامان وړونکي ټرک سره وجنګېده. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډیو په خپل ټویټر پاڼه په پیخه کې د وجل شوو د کورنیو سره خپله ژوره غمرازي څرګنده کړې ده. د ساسکاچیوان جونیئر هاکی لیګ په نوم په دغه لوبډله کې د شمالي امریکا سره تړاو لرونکي هغه لوبغاړي برخه اخلي چې عمرونه یې د 1800 او 1800 کلونو ترمنځ وي. د شام په غوطه سیمه کې د شامي ځواکونو په هوایي بریدونو کې 30 پولیسي وګړي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې دغه سیمې نه د حکومت د مخالفینو د ویستلو په اړه د روسیې په مرسته پیل شوې خبرې اترې ناکامه شوې. د روسیې په مرسته د شام ځواکونو د دمشق په اطرافو کې ډېرې سیمې نیولې دي، خو د دوما په نوم تر ټولو لوی ښارګوټی اوس هم د جیش الاسلام په نوم د یاغي ډلې په کنټرول کې دی، چېرته چې دوی د زرګونو ولسي وګړو په منځ کې پټ دي. پرون په دغه سیمه کې د شام هوایي ځواکونو تازه بمباري کړې ده. په شام کې د بشري حقونو د سار ادارې ویلي دي چې د دوما په بېلابېلو برخو کې په هوایي بریدونو کې د 3 ماشومانو په ګډون 30 پولیسي وګړي وژل شوي دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل یو لس علي رتبه چارواکي له دندو لري کړي دي. دوی د قانون په دوه نافذونکو ادارو او څو وزارتونو کې دندې ترسره کولې. تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې دغه کسان ولې له دندو شړل شوي دي. وروسته له هغې چې ولادیمیر پوتین یو وار بیا د دغه هیواد د ولسمشر په توګه وټاکل شو، دا اول وار دی چې د خپل هیواد د ځینو علي رتبه چارواکو د برطرفې فرمانې خپور کړی دی. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبر.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې شاهین بنری وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، په کابل کې د افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم ترمنځ په پرونی کتنه کې د ترګري سره د مبارزې او افغانانو په رهبرۍ د سولې د مذاکراتو په اړه اهم خبرې وشوې. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار وایي دا وار پاکستان د افغانستان په سولې کې ډېر جدي ښکاري.
نو ماته ښکاري داسې لنډه په دې وکم چې دا وار پاکستان په رښتیا سره کوشش کوي چې هر څنګه وي چې افغانستان کې امن راولي.
د جمعې په ورځ د پېښور های کورټ امر وکړ چې د کوهاټ وجل شوی جنۍ آسمارانی کیس د کوهاټا پېښور ته منتقل کړل شي. او د جنوبي وزیرستان د سره روغ اوسیدونکو وایي چې باندې ته کال د کډوالۍ ژوند تیر کړ او اوس خپل کورونه ته تلل غواړي.
پاوج نشتا خپل ګور نه خالی کو نش خپل کو نه د پېژاند سره لور شي او پېژاند سره واته په آرام باندې میرا ژوند تیر کړي.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به پر دې موضوع هم وغږیږو چې د امنیو په ټولنه کې د مشرانو تشه د پښتنو ټولنه څومره اغیزمنه کړي.
د پښتنو ټول تاریخي حکمت، د پښتنو ټول اجتماعي دانش او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د وړلو کوشش شوی دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسئ. اوس هم مو د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز هرکلی کړی او په دې برخه کې یې د خپل هیواد په استازیتوب د همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ پرون جمعه کابل ته تللي پلاوی د افغان ولسمشر په ګډون له نورو چارواکو سره په کتنه کې په دوه اړخیز اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د رابطو په زیاتولو له منځنۍ ایشیا څخه پاکستان ته د درجې په انتقال او د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې وکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو. د افغان ولسمشر دفتر په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او پاکستاني وزیر اعظم ترمنس په پرونی کتنه کې په دوه اړخیز اړیکو ترګري سره د مبارزې او د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پاڼه وایي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز هرکلی وکړ او د افغانانو په مشرۍ یې سوله د حل یوازینۍ لار وبلله او په دې برخه کې یې د خپل هیواد په استازیتوب د همکارۍ ډاډ ورکړ. د پاکستان پخوانی سفارتکار ریاض وزیر وایي دې خبرو ته په کتو سره ښکاریدا سي چې دا ور کابل او اسلام آباد ډېر جدي دي.
ظاهره خبره دې د لپاره مخکې هم د دواړو هیوادونو فوجي سران او سیول افسران دا هم ملاوېدل. مترب تیر روان وې څه لارې سمول نو بیا چې کله اشرف غني صاحب د طالبانو ته آفر ورکړ چې راشئ چې خبرې وکړو نو ماته ښکاري داسې لنډه به په دې وکړم چې دا وار پاکستان په رښتیا سره کوشش کوي چې هر څنګه وي چې افغانستان کې امن راولي. ښکاري خو داسې چې امریکا او پاکستان دا سیریس دي دا وار په دې کې چې افغان او طالبان د خپل منځ کې کښېني او چې څنګه دا معامله حل کوي چې دا هغې ملاتړ وشي او د افغانستان ته او د ټول ریجن ته امن راولي.
بلخه په کابل کې د سیاسي چارو پوه باسین بریال اهم وایي چې د افغان حکومت په رسمي بلنه د دولت په دولت مذاکراتو د پیل په مخه د پاکستاني وزیر اعظم شاهد اقان عباسی کابل ته ورتګ ډیر مهم دی.
زه فکر کوم چې پر دې تر شا د افغانستان او پاکستان دولتونو ترمنځ یو بل چینل د جوړېدو په حال کې د یو امیدواري پیدا شوې ده. زه فکر کوم چې اوس دواړه خبرې ډېر دولتونه په دولتونو دي چې د طالب مثلا یوې خواته کوي نورې موضوعات هم یو پلو ته کوي. ډېر دغه دوه جوانبونه سره مخامخ شوي دي او امیدواري پکې زیاته شوې ده ځکه چې درېمګړی پکې داسې درېمګړی راپیدا دی چې هغه پاکستان باندې فشار هم راوړي د پاکستان د احضارولو په دې خبرو ته
د افغان ولسمشر دفتر په خبرپاڼه کې راغلي چې له پاکستاني وزیر اعظم سره په کتنه کې د افغانستان له لارې له منځنۍ ایشیا څخه پاکستان ته د انرژي په انتقال د کوټه کندهار هرات او د پېښور جلال آباد د ریل پټلۍ د دوو سترو پروژو او پېښور جلال آباد کابل د لوی لارې د جوړولو د عملی کار په پیلولو بحث او خبرې وشوې. خو د پاکستان پخوانی سفارتکار ریاض وزیر وایي چې په سیمه کې څه قسمه بده پېښه د دا قسمه پرمختګونو مخه نیولی شي.
خو چې کومه زیاته خطرناکه خبره ده هغه دا چې داسې خلک او داسې هېوادونه شته چې د افغانستان او د پاکستان ملګرتیا مضبوطول نه غواړي نو هغه به اصلي خنډ دی.
په دغه کتنه کې موافقه وشوه چې هیواد ته په عزت سره د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی واضح مهالویش او میکانیزم ترتیب کړي. همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې لپاره د یو سند چمتو کولو په اړه د بحث او موافقې ترڅنګ پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزارتونه به د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عملی پلان سند نهایي کړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقان عباسی د دغې کتنې په پای کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړه چې پاکستان ته رسمي سفر وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
مشال لړیو ته غوږ استئ. زو پېښور ته اوریدونکو د جمعې په ورځ د پېښور هایکورټ امر وکړ چې د کوهاټ وژل شوي جنۍ اسما رانی کیس دې له کواټه پېښور ته منتقل کړل شي. د رانی کورنۍ وایي دا ډېر ښه ګام دی ځکه چې د مرتي خطر له وجې په کواټ کې عدالت ته د دوی تګ راتګ ډېر ګران وو. خو دوی وایي خپه پر دي چې عدالت له ځنډه کار اخلي او د اسما رانی په وجنه تورنو کسانو ته یې لا هم سزا نه ده ورولې. نور تفصیل په دې راپور کې ورو. د خبر پښتونخوا د کوارت سیمې د وجل شوې زده کوونکې اسمارانی کورنۍ وایي ډېر خوشاله دي چې عدالت د اسمارانی مقدمه له کواټه پېښور ته د منتقل کولو امر وکړ. د اسمارانی خور سفیارانی نن د خالی په ورځ مشال ډو ته وویل چې مخالفین یې ډېر باثره دي او په کواټ کې یې د خور مقدمه پر مخ وړل ګران وو. خو نوموړی وایي خپه پر دې ده چې عدالت له ځنډه کار اخلي او زر پریکړه نه کوي.
دا خو یو سمپل غونډه کیس ته د کې د پښتون دی عدالت راغو دین داړي جنې وښته کور مخې له وښته دین داړي د شتګتی وکړل. عدالتونو ته په کار دي چې داسې په کیسونو کې دی په یو یو کې دنه دنه غسی دا فیصله اخلي سټپ اخلي. دا د زمون ولا ټیک در ویني او زه دا غوښتل اپریشیټ کوم. زه شکریا د کوم د ټول خپل طرف نه ډیر کوشش وکړ خو یو را نیولل خو نه دي کنه. اوس په کار دي چې د تزه نظر دی درې وړ تزه نظر
یا دی وی چې تیر میاشت د رانی کورنۍ له عدالته غوښتنه کړې وه چې د امنیتي خطر له وجې دې قضیه پېښور ته انتقال کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کواټ پولیس وایي د اسما رانی په وجنه تورن کس مجاهد الله اپریدی یې عدالت ته وړاندې کړې. تر دې مخکې د پولیسو مشر عباس مجید مروت په پېښور کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د جنوري پر 28 چې اسما رانی وویشتل شوه نو دوی له هغه وخت راهیسې د مجاهد اپریدی ورور صدیق الله اپریدی او د هغوی ملګری شازیب نیولی دي. د اسمرانی کورنۍ تور لګوي چې لومړی ملزمانو هغې ته د واده وړاندیز کړی وو خو تر انکار وروسته یې وویشته. د خلیفه ورځ اسمرانی خور صفیه رانی وویل چې د پولیسو او حکومت له کارکردګۍ مطمئن دي خو بیا یې هم وروڼه له مسلو سره مخ کیږي او د نامعلومه کسانو لخوا څارل کیږي. تر دې مخکې د پولیسو مشر عباس مجید مروت په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت هغه راپور نه رد کړل چې پولیس د رانی په وجنه کې د ککړ کس نیولو پر وخت تر سیاسي فشار لاندې وو. ده وویل په پوره شفافه طریقه به پلټنې کوي. د رانی کورنۍ وایي نوموړی له خپل ورندار سره له بازاره کور ته روانه وه چې مجاهد او صادق اپریدی وویشته. د نوموړي خور صفیه رانی تیره میاشت مشالې ډو ته ویلي وو چې اسما د جمی په چوټیو یا رخصتیو کور ته ورغلې وه. تر پیښې وروسته د اسمې یوه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه چې پکې هغه په جوبل حالت کې اقرار کوي چې مجاهد اپریدی ورباندې حمله وکړه. صفیه رانی وایي د دوی ورور د اسمې هغه ویډیو جوړه کړې وه. د کواټ پولیس چارواکي وایي دوی د اسمې د کورنۍ حفاظت ته ژمن دي. د هغې له کور سره یې یو پولیس اهم درولې. د اسما رانی د وجنې د پیښې نوټس سپریم کورټ اهم اخیستی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو مشال لډو ته غوګستې زو قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو د غزولو بل سینټ ته اوړاندې شو خو څه کم دوه میاشتې کیږي چې تر اوسه پرې بحث نه دی شوی. په سینټ کې د یادو سیمو غړي وایي د دې بل منظوري قبایلي ولس لپاره ډیره مهمه ده. دا چې په دې تر اوسه اولې بحث نه دی شوی. په دې اړه زموږ همکار منور شاه په سینټ کې د قبایلي استادو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ اختیاراتو غځولو بیل چې قامی اسمبلی په جنوري کې منظور کړی سینټ ته هم په فروری کې وړاندې کړل شوی خو تر اوسه پرې بحث نه دی شوی. په سینټ کې د قبایلي سیمو استازي وایي ولس یې نور د اف سی آر لاندې ژوند تیرولو ته تیار نه دی. د خیبر ایجنسی نه د سینټ غړی حاجی مومن خان په دې اړه وایي
افغان چې دی هغه بالکل د دغو موجوده حالاتو نه ډېر زیات تنګ شوي دي چې د اف سی آر یو داسې قانون دی چې بالکل دا ناانساني او بالکل دا غیر انساني یو قانون دی چې دې کې سره د انسان قدر شته نه. نو په دې وجه باندې د خطر عوام
بلخوا د باجوړ ایجنسی نه د سینټ غړی حاجی هدایت الله خان وایي دا بل د سینټ ټولې کمیټې ته سپارل شوی چې زیاتره یې د غړو شمیر نه پوره کیږي او له وجې یې په دې بل بحث د ځان ښکار شوی دی.
چې کله دا بل سینټ ته رالی دا په کار ده چې لا اینډ جسټس کمیټې ته دا په حواله شي. هغه چیرمن سینټ په حواله کو کمیټې آف د هول هاوس ته لګره ټول هاوس نه کمیټې جوړه شي. هغه ویل چې ډیبیټ پہ زیاتو شي. اخرنۍ ورځ به هر سړی په خپل الیکشن کې مصروف وو نو هلته د کم زمونږ سټن نه برابرې دو هیچ هم هاوس کې څوک دومره ډېر به ونه کنه.
خو په سینټ کې د مومند ایجنسۍ نماینده هلال الرحمن بیا وایي چې د سینټ انتخاباتو له وجې هم دا معامله وځنډېدله. نوموړی زیاتوي چې سینټ به د دې بل د ټولو قانوني اړخونو تفصیلي جاج اخلي.
خامخا یو بل دا خو څه د یو وړه شان فیصله نه ده خو ډېره غټه د مستقبل ډېره غټه فیصله ده او د شپېتو لکو کسانو یا د اتیاو لکو کسانو د مستقبل فیصله کوي په هغې کې خو به په شارټ ټایم کې خو کېدی نه شي. سینټ هغه بل فل هاوس کمیټې ته ایښی دی چېره په دې باندې جامعه بحث وشي او کوم دې ځای کې کوم اول لوکس دي چې هغه ټول اول لوکس دي بس کومې مشکلات به پېښېږي مستقبل کې چې د هغې په باره کې بحث او هغه کومې وړې وړې نقطې دي یا غټې نقطې دي چې هغه ټولې پکې سمې کړی شي.
هلال الرحمن زیاته کړه چې د سینټ زیاتره غړي فاټا ته د اعلی عدالتونو اختیاراتو غځولو ملاتړ کوي نو تمه ده چې د بحث وروسته به یې د قامی اسمبلی په سیر په متفقه توګه منظور کړي. په سینټ کې د قبایلی سیمو نمائندگان وای امید کوي چې د سینټ پر راتلونکو غونډه کې به په دې بل بحث وشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لړیو ته هغه ستوردونکو د جنوبی وزیرستان د سرروغ او سیدونکو وای سبان دی ته کال یی د کډوالۍ په جون کې تیر کړل او اوس د حکومت خپل کورونو ته ستانه کړي. دوی له مشالو سره په خبرو کې وویل چې پوځ د دوی سیمې له وسلوالو پاکې ګرځولې نو باید چې اوس ورته دوی ستانه کړل شي. دا چې دوی نور څه وایي او د پاکستان حکومت په دې اړه څه دریځ لري له سیمې د مشال ډیو خبریال سیلاب مسعود معلومات راکوي.
یو قبایلی مرتضی مسعود ویایی
د تحصیل سره روغ شمیری کلی دیرش کورینا د لاس کولی راس د پاک فوج په قبضه شدی. میژه دا مطالبه کوي د ارمی چیف نه چې خلق ته د خپل کورینا ملاو شي. د ګرمۍ موسم روغی خلک روشي خلق ته ډیر زیات تکلیف وي. په دې مسله باندې فوج او د سکاوټس اعلی حکام سره د میژ ملاقاتی نه شوی دی خو په دې مسله باندې څه عمل درآمد نه دی شوی.
یو بل قبایلی اکرام الله دغه خبره په دارنګ بخشے بیائی
میرا آگا بد قسمت خال کی چھ لس ہوتے گلنا سروس برے متاثر ہی اور میرا خپل گرنا تنبر ہر کور سے ڈرے سلور فیملی پتی کی ری کدا تقریباً دا سو نہ ہم جتائی جڑی ری دا خال کا بتان کو بڑی خان نہ دیکھ رہے کورنا سے بندی جی اور ڈرے ڈرے کرے پر کبھی اور گرمی موسم دائی تو مشکلات سرا مخمخ تھے حکومت اعلان وکر لی کہ علاقہ کلیئر سرا امن روغائی
قبائلی وزیرستان مرستیال پولیٹیکل آفیسر اخلاق احمد خان بنگش خبر کا اغوی سزا وابرا کا واروائی جانے
فوجیان وی او کترو سیفرون منسٹری تو نی وی او کترو مطلب فاٹا سیکریٹری تو نی نو اب نو سرا پیک اپ کو انشاءاللہ دے دو سے کم ریڈریسل کی دنیا وی ایز پر پالیسی ایز پر لا اب مو دو تک فل کوشش ہو کو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دو پورا کوشش ہو گی تھی مو دو اگا گریونس ریڈریسل ہو
دا ہو کا بالیاں دا وویل چمیجا نور دے کڈوالے جون سغملا انرشی ذمہ وار چروا کی دے دوی تخپل کورونا بیرتا ور وسپاری سیلاب ماسو مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوردن کو په داسې حال کې چې د ترک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي عملي کړې ده. په کوهاټ ضلع کې د سکولونو د نشتوالي له کبله په زرګونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په دغه اړه نور معلومات د شاهین بنری په دې راپور کې اورو.
د الف اعلان په نوم د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع د تعلیمي حلو ځلو په حواله تر ټولو ورستو پاتې شوې ده. په دغه سیمه کې د زلزلې او سیلابونو له کبله خواوشا 315 سکولونه ړنګ شوي وو چې اوس هم پکې 950 سکولونه بیا نه دي آباد شوي. په ضلع کې د زده کړو په اړه د الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزے وایي
دلته کې 273 د جنکو سکولونه دي او په دې کې تقریبا 90% سکولونه دي چې دا ټول پرایمري دي او بیا یو حیران کن خبر ده چې های سیکنډري سکول یوم د جنکو نشته په کوهستان کې ټول ډیسټریټ نشته او بیا کالج هم پکې نشته د جنکو او الکان د کالجونه دي په کوهستان کې خو هغه کې هم مطلب چې هغه اٹینډنس یا انرولمنت ریشیو ډیره کم ده. د 2005 زلزلہ او 2010 سیلاب چې کوم سکولونه تباه کړي دي په کوهستان کې هغه د لپاره پراپر مطلب فنډینګ نشته. دا خبره منسترم منی او دا خبره پروینشل ګورنمنت هم منی.
دغه سیمینار د صوبې د اسمبلی غړي عبدالستار خان بیگا مشال لیډو ته وویل چې په تیر حکومت کې دغلته یو شمیر سکولونه جوړ شوي وو، خو د صوبې موجوده حکومت د سیمې ستونزو ته پوره پام نه کوي او دغلته له 200 نه ډیر مکتب سکولونه هم تړلې دي. نوموړی زیاتوي
دا په اصل کې هغه سکولونه دي چې د سیلابونو او زلزلې له کبله ړنګ شوي وو، او څه بیا هغه 248 مکتب سکولونه دي چې د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت تړلي دي. یقینا د تعلیم په میدان کې دا زموږ سره ډیر زیاتې دي. له دې کبله موږ د صوبې حکومت ته تجویز ورکړی چې که په هر حال کې زموږ بچي سبق وایي خو د سکولونو شمېره دې نه راکموي بلکې ډېره دې کړي.
خو د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی او د بنیادی تعلیم په اړه د صوبې د اسمبلی د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وای دوی د تعلیمي ایمرجنسۍ د لاندې په لرو پرتو سیمو کې ګڼ شمېر سکولونه پرانستې دي او سکولونو ته اسانتیاوې هم ورکړې دي.
اصل کې مسله دا نه ده چې مونږ د یو ځای سکولونه بند کړی دي، مسله دا وه چې بعض ځای کې زمونږ داسې سکولونه وو چې هلته تعداد بالکل کم وو، ډېر زیات کم وو، او هغې سره خوا کې نور سکولونه موجود وو. یو خبر دا وه. دویمه دا وه چې مکتب سکولز دي نه هغه میکسیمم چې کوم دی هغې مونږ دي کنسټرکشن وکړه چې کوم ځای کې ضرورت وو. دلته زمونږ داسې سکولونه وو چې د سکول په خوا کې مکتب سکول هم موجود وو، نو د هغې د دواړو چې کومه انرولمنټ ریشو هغه ډېره زیاته کمه وه. نو چې کوم ځای کې انرولمنټ کم وو نو هغه مونږ واړو دغه سکولونو ته چې کوم ځای کې بلډینګ موجود دی، او چې کوم ځای کې انرولمنټ پوره وو نو هلته مونږ ریکنسټرکشن وکړو.
یاد دی وی چې کوهستان د خیبر پختونخوا لرې پرته غریزه سیمه ده، کومه چې په کال 2014 کې د صوبې حکومت په دوو ضلعو بر کوهستان او کوز کوهستان کې وویشله، خو دغلته د تعلیمي ډانچې په جوړولو لا کار نه دی بشپړ شوی او ډېرې سیمې د تعلیمي ادارو نه بې برخې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لړیو ته غوږ استئ. زو کوټه ته اوریدونکو د بلوچستان ډاکټرانو ویلي دي چې د صوبې په لری پرتو سیمو کې چیرې چې د روغتیا اسانتیاوې نشته هلته به دوی د ناروغانو د علاج لپاره مفت طبي کیمپونه لګوي، چیرې چې به خلکو ته د علاج وړیا اسانتیاوې ورکول شي. په دې ترڅ کې لومړی کیمپ د اتوار یا یکشنبه په ورځ په مسلم باغ کې لګول کیږي. تفصیل د احمد شاه اعظمي په دې راپور کې ورو.
د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن تر انتظام لاندې به سبا د اتوار په ورځ د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې یو ورځنی مفت میډیکل کیمپ ولګول سي، چیرې چې به د ښځو او ماشومانو د ناروغیانو په ګډون د 12 نورو ناروغیانو علاج کیږي. په دې اړه نور حال د فاونډیشن مشر ډاکټر لال محمد کاکړ څه داسې راکوي.
زلو د ډاکټرانو ترزی پروفیسر مناب ترین ډاکټر فضل نور هغه ملګری سره راځي، سینې طبي د چنیز کوم بیماران دي پروفیسر شیرین خان صاحب سره راځي، د نیورولوژي له خوا ځخه د ډاکټر امان الله کاکړ صاحب دي، ډاکټر نسیب الله صاحب دي، ډاکټر وزیر اکبر صاحب دي، هغه علاوه چې کوم ای ان ټی غدي ډاکټر شزمان مندوخیل صاحب دي، شاولی صاحب دي، ډاکټر بډیګ پارتنر ډاکټر عید محمد صاحب دي، ډاکټر محمد بخش شوانی صاحب دي، زور سره مخبل، هغه علاوه چې کوم د سایکټری غدي پروفیسر غلام مسعود صاحب دي، هغه ټیم ګر سره دي، ډاکټر زین کاکړ صاحب سره دي، هغه علاوه د میډیسن پروفیسر خالد شاه صاحب دي، پروفیسر سره 15 دغه جونیئر خپل ټیم ډاکټرانو پر سره یې تقریبا 15 نرسې سټاف را سره دي، هغه زنانې په سلټیټ کې حالت چې مسلم باغ کې به ان شاء الله تقریبا د هر مرز ډاکټر پر سره سره چې کوم چا کار دوری کې جګه دوری ورکو، د کوم چا کار نه کوي هغه ته مش فائدہ خپل ډریس خپل کارت خپل ټلیفون کټک نمبر ورکو چې کوټ سره سي دغه لپاره کوم اپریشن ضرورت یا نور دي کار ضرورت هغه به موږ دلې په کوټه کې دغه هغه فیسلټیز ور پرووایډ کوو ان شاء الله.
د دې ډاکټرانو په وینا چې د مسلم باغ او شاوخوا برخو خلکو ته پکار ده چې په دې کیمپ کې په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. د کوټې یو نامتو ډاکټر شیرین خان په دې اړه مشال رادیو ته وویل
لازمور باول کیمپ په مسلم باغ کې په دغه کې کم از کم زموږ دوه لسلو پروفیسوران به شرکت کوي او خپل ټیم سره به شرکت کوي. زموږ کوشش دا چې هر څو زیات مریضان موږ وګورو، په دایو ورځ کې موږ وګورو، په دغه تقریبا 300 پورې چې کوم نمان لیکل شوی دی هغه سلور زره دي، نو دا کې داسې نور هم ډیر سي. نو کچیر ډیر موږ خپل کوشش دا دی چې هر څو زیات ډاکټر نور هم بوزو چې تقریبا ګرد مریضانو قتل سي او څوک مایوس او لاړ نه سي. دا فاونډیشن په دغه تسلسل کې به په مخه هم موږ د میډیکل کیمپ ان شاء الله نکات کوو. موږ کوشش به دا وي چې دغه ځایونه چیرې طبی سہولیات نستا البته ڈاکٹران کم وی یا ہسپتالوں نے وی یا خل دونی غریبان وی لی دی وسی او پخپل تر ہسپتال زان نسرا رسولی البته ہم راتوں کے وقت کے مردا کیمپنا جوڑ کو او ڈاکٹران لدی زے بوزو دوائیں زان سریوسو او دخل چھ ہسو خدمت کولسو تا غفر کور کر خدمتنا ور کومر.
نامتو قانون پوه وکیل باز محمد کاکړ د 2014 کال د اگست پر 8 نیټه د کوټي په سیول هسپتال کې په ځانمرګ برید کې وژل شوی وو. له هغه وروسته د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن د بنسټ تیږه کېښودل شو چې د تعلیم او روغتیا په بیلابیلو څانګو کې د ولس لپاره کار کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوږ اسردونکو، په روستۍ نیمه کې هم ستاسو لپاره دوه اونیزه خبرونه لرو. خو اوس وخت شوی د 9:00 نو راځي چې له شاین بنری د خبرو لنډی زورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسی په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په ګډون یو شمېر افغان چارواکو سره کتلی دي. په ملاقاتونو کې طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل، له پاکستانه د افغان کډوالو په ستنېدو او د قیدیانو په تبادله خبرې شوې دي. د قبایلي سیمو نه د سینټ غړي وایي چې قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غځولو بل د سینټ د ټول ایوان کمیټې ته د هواره کولو له وجې د ځنډ ښکار شوی دی. د پاکستان انسټیټیوټ آف پالیسی ساینسز په نوم څرنځ ادارې ویلي د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې په 25 بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او نور 55 ټپیان شوي دي. د برتانیې د فوز چیف آف جنرل سټاف جنرل سر نیکولس پیټریک کارټر د پاکستان په دورځني رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړي پرون د بلوچستان دوره هم وکړه. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هیواد په جوزجان سیمه کې د اسلامي دولت یو ځای کمانډان وجل دي. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی نن مشالی رو ته ویلي چې د اسلامي دولت ځای کمانډان قاری حکمت سره د خپل نورو درو ملګرو د اپریل په 15 نیټه د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وجل شوی دي. په کینیډا کې په یو ترافیکي پیښه کې د هاکې د یوې لوبډلې 14 غړي وجل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوې چې د هاکې د جونیئر ټیم د لوبغاړو ګاډۍ د یو سامان وړونکي ټرک سره وجنګېده. د شام په غوطه سیمه کې د شامي ځواکونو په هوایي بریدونو کې 30 ولسی وګړي وجل شوي دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل 11 عالي رتبه چارواکي له دندو لرې کړي دي.
اردن کو دا شاین بنیرې چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره دوا خبرونه لرو. خو لومبه رزو د سروې خبرونه ته د خبرونه چې تاسو په تکراری بڑا اوري پکې د خورشید بانو سره خبرې شوي. خورشید بانو په پیښور کې د هوا لور په نومه د یو تنظیم مشره ده. دغه اداره د ښځو حقوقو لپاره کار کوي او د ښځو خلاف د تشدد پیښو د مخنیوي، د ښځو ټولنیزو سیاسي او اقتصادي حقوقو لپاره اهلي ځلې کوي. د خبرونه قربانا ملي امیرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروي پروگرام کې درته زملي حامد زاده هرکلی وایم. امید نن را سره په پروگرام کې لپې خبره خورشید بانو ملمنه ده. هغه په پیښور کې د هوا لور په نوم د یو تنظیم مشره ده. دغه اداره د ښځو حقونو لپاره کار کوي او د ښځو خلاف د تشدد پیښو د مخنیوي، د ښځو ټولنیز سیاسي او اقتصادي پیاوړتیا لپاره هلې ځلې کوي. هغه د خیبر پښتونخوا کارکونکو ښځو لپاره د یو تنظیم مشري هم کوي. خورشید بانو له کورونو نه د کارکونکو ښځو لپاره یو اتحادیه جوړه کړې چې خیبر پښتونخوا ورکینګ ویمن یونین نومیږي او د دغه ښځو د حقونو لپاره کار کوي. آی ته په پروګرام کې ستړي مشي وایو. السلام علیکم جی.
السلام علیکم
خورشید بانو بیبی. کله نه تاسو یو سوشل یا ټولنیز یا د ښځو د حقونو مبارزه یا اکټیویست جوړه شوې؟ سو کاله شو چې تاسو د ښځو ټولنې لپاره کار کوي؟
او دا سې ده چې ما خپل د ژوند او د ښځو لپاره کار د اکټیویزم فیرا ینګ ایج نه شروع کړی. کله د سکول سټوډنټ یم، نو بیا هغه سره ما کوټه د سکول کې د هډ ګرل الیکشن پولیټیکل سایډ نه، بیا کالج کې خو ما صحیح پولیټیکل پارټي او د یونین کې ما خاصې دا ګرم چې دا 30 کالو بس مدد کې نا پورې زما سټرګل روان دي. بیا ما د ګورنمنت سیکټر کې جاب، نو هغه کې ما دا سوچ وکړو چې د ښځو یونین کې بالکل هم نه دي، نو هغه مسائل هغه پرابلم
څوک هم ډسکس نه کولی شي چې یو ښځه ممبر ډسکس کولی شي. نو هلته ما د 1990 کې ما هغه کې برخه اخیسته د یونین الیکشن کې. نو زه د فرسټ ښځه یم د خیبر پختونخوا کې چې ما الیکشن وګټو او د 5000 سړو کې د یو د یونین لیډر جوړ شوم. بیا ما هغې سره ما دا سوچ وکړو چې دا نور هم داسې مسایل دي څنګه د هراسمنټ دی ورک پلیس کې دې باندې قانون نه ده پاکستان کې. خو بیا ور سره داسې هم چې دا ډسکریمنیشن ډېر زیات وو. نو ما ویلي چې دا ما کتلی جب خپل کور کې خپل فیملی کې ما کتلی چې د جینې او د ښځو هغه حقوق نه دی هغې لاس کې او ڈیسیژن میکنگ پاور کو بالکل ہڈوشتا ہوں نا. تو ماں کوشش کو چبلی نا مونگ دا یو قدم نا یو کار شروع کو کہ دے دا ڈسکریمنیشن اور دا اویرنیس ریزنگ بھی اور خزر لا دا جنہ کان لا دا کور کے دا پتا دا گراس روٹ تاسو لو پتا دیجیے دا مونگ دا خیبر پختونخوا کے 30% تعلیم دی اور 70% دا خواتین دا گراس روٹ کے کار کری اگر طالب تعلیم پاتی دا. نو ضرورت دا دے چاہے 30% خلق دا 70% خلق لا کار کری نو بیا بچین جرازی دا سی یو دعا نہ کیجیے. نو بیا ما خپل دا سفر اسٹارٹ کو نو یو رکھوں تے دا آرگنائزیشن دا ہوا لو والے دا خپل دا دو ادری خو زما خپل کزن او هغه ما سره او دو ادری زما خپل د مرګری نو هغه داسې او چې هغه فلینډ هیر دې باندې موږ کار سٹارټ کو پر سره ور سره ما دا یونین کار هم سٹارټ کو د پولیټیکل پارټي او د لا باندې یو 2002 کې یو کمپین سٹارټ شو د آشا نوم باندې. آشا وا پروټیکشن اگینسټ ہراسمنٹ باندې یو بل لپاره یو لا لپاره اسٹرگل اسٹارٹ کو دوبرا جدو جدو کی آخا بالکل دس کال کے مونگا دا کچھ سوک نہ منن کہ دا ورک پلیس باندھے یا پبلک پلیس باندھے سیکشل ہراسمنٹ کی گی خدا دیر ہاٹ پرابلم ہو دا خزل پارا آغا کار کئی نو ورکنگ پلیس باندھے دا ہراسمنٹ ڈیر زیادہ ایشو خلق یا خزے دا اسٹوڈنٹ اخپل تعلیم پری خو یا نوکری پری خو دے جرے نا. نو مونگا کی چی دا سی یو قانون جوڑ کی کی دا تول پاکستان و خزی یو تین جوڑ کو. نو دا چگل 2002-2003 سٹارٹ شوا نو بیا 2010 کی قانون جوڑ شوا پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ ایکٹ ورک 2010.
ماشاءاللہ خطا کامیابی و تاسو حلی زلی اکڑی. نو سنگا دا سفر چیو تاسو چی سنگا یاد کو چی کافی گران کارو نو پلا را کسز چیلنجو نو زکا دا سیکشوال ہراسمنٹ یا جنسی زورونا چی دا بیا دا کار پا وقت کی اکثر چی تاسو ہوئے چی خلق تعلیم پریدی یا کار پریدی خود آغا خبر مخی تا نروڑی سی چیلنجو نو استاسو مخامخ بیا آغا کیسو نو مخی تا راوستل سمرا بیا گران کار دی.
بلکل تاسو ما کې دا چې زما کوم فیملی سره تعلق وو نو هغه کې د کیره ته میټرک نه پاس کینه مخکې نه تللی نه کالج کې بس واده شو داسې شو. نو ما سره هم داسې وشوه چې کله دې نو کالج کې ته فرنٹ ایئر کالج کې نو هلته ما برخاست اخیستې دا پولیټیکل په هغه ورځ کې هغه قانونو کې دا اسٹوڈنٹ یونین باندھے پابندی ہو. نو التا میں پروٹیسٹ کرے اسٹوڈنٹ لپارا بالکل اسم دا خپل رائے یا خپل خبر اکولے یا خپل سر ایکٹیویٹی بالکل پابندی ہو. نو آگا کی ماں برخا خاص نو ما فیملی پرنسپل کالو کو چیستا سدور دا ایکٹیویٹی کی اور دا ماحول خراب ہے. ماں کو ڈیر مشکل سرا دا کالج کے داخلہ اخیستے ہو. نو ماں سر ہم دا چیلنج رالو چی سما پلار سما تعلیم بالکل لاسٹ رات کے ایگزام ہو نو دما پری ہو نو دما وعدو شو ماں دا گرن کے دا خو اس دا فورس میرج دے آخر ارلی میرج نو ہم تیاخت دے اتو کالیم 18 کالیم خو دے خپیم کہ زما دا فورس میرج دے ما دا ٹول کار پاتی شو کو ما خپل ہمت ختم نہ کرے دی ما خپل سٹرگل بیا خیارشتو دے کلی لتنیم نو خار یو کلی کے زما وعدش شوی وانا اللہ تنیم خو ما دا سیو کوچے تک دا گراس روٹ خزولا یو زی باندې کټا کون لک لکون دی د بیسیک خبر یا که سره کوی چې ماشومان زیات پیدا کیږي ارلی میرج سره دا پرابلم وی لی ضروری دی تاسو سیگنیچر نه کوي تاسو لا پتا نه وی چې کوم کاغذ نو دا ما پڑھ ورا کارونه شروع کو دی نه پس زما ټول زما فوکس د خپل د خاوند باندې و چې هغه مایند سیټ سے جوړ کوم چې د خزو کار د خزو تعلیم تمرا ضروری دی او زی دے کے کامیاب ہم شوی تاکہ چې زما خاوند مالا دوباره د تعلیم جاری کړو اجازه ته مر کړي او به هغه سره ما جاب هم اجازه ته ور هغه مالا او ور کو چی دی خپل جاب هم سٹارټ کوم خو خاندان فیملی دی لا بالکل ایکسپٹ نه کولی ځکه چې هغه وی چې دا پښتانه خلق دی تو څنګه دا دی تاسو لا 20 سال او 25 سال مخکې خبره کوم دا اوس خبره اوس خو دې بیا هم ډېر چینج رالو ډېر چیلنج بیا د ورک پلیس باندې ما دا وکتل چې هر خزا ډېر مشکل سره کار کوي هراسمنت کیږي خو خبره کولو ډېر ګرانو نو کله مالا دا معلوم شو چې یو کمپین چلیږي یو تحریک دی آشا پنامه اسلام آباد کے لیڈ اخلی یو خزا ڈاکٹر فوجیہ سعید نو ما کوئی کہ زی ولنٹیئر بیس باندھے دی دا لیڈ اخلم دا خیبر پختونخوا نو مالا دما ورک پلیس کے دا سے دو درے کیس چوی آغا جنے بالکل خاموش شو آغا لما ویل چی مونگا خبر کوئی اسم نکی گیر نو تاسو لپاره دی وکټمایز کولو زموږ کلچر دی چې څوک خپل رائټ لخذ خبره کوي هغه له موږ وکټمایز کوو هغه کارج نه وکړ هغه له ډسکرج کوو نو ځکه د خلک ناراضي خپل د رائټ لپاره خبرې نه کوي خو زه وایم چې اراده ستاسو پوخ وي نو څوک هم ستاسو لار کې نه ستاسي او چې ګرم اوس شکر دی چې دا قانون هم پاس شو ہوم بیسڈ ورکر لا پارا مونگا یو قانون دیا کا ٹیبل شوے دے اس نور دعا دے قانون دے ڈومیسٹک وائلنس سنگا دے آخلا ٹیبل دے امید لرم چے دا حکومت دے آخری میاش کے
صحیح سنگا چتا سوزے کرو کو خورشید بانو بی بی چے ستاسو دیرش کالا مدہ کی تاسو کمی حل دی زلے اکڑی تاسو مختلف خبرو باندی لکا تاسو آواز اچت کو دا مختلف دا خزو سر چے کمی رویے کی یہ پٹولا نکی سنگا تاسو اس گنے چے پا دیرشو کالو کی سفر اکراغلی دی بیا تاسو چے سنگا ہوئے چے دا یو معاشرتی یو ٹیبو گنل کی یہ کنا مخی تراتلل بیا تاسو سنگا کوئے آیا دا خزو دا پارس اویرنس یا د پوهاوی سیشنز کوي هغه له سره تربیت ورکوي
تاسو له ملي اټاینمنت قانون جوړیږي خو کله پورې تاسو له خپل د قانون او خپل خپل قاعده نه دي زمونږ ارګنایزیشن د اویرنس باندې هم کار کوي ټي وی ریډیو سره هم کار کوي چې هغه اویرنس وي او زمونږ ارګنایزیشن د گراس روټ پورې سي مختلف اسکول کالج او دا یونیورسٹی پورے مونگا کار کو او ورسرا ورسرا کے امپاورمنٹ او دا پولیٹیکل پارٹی کے آخر شمولیت مونگا خواڑو چی اخم کی دی یو زمونگ ایکسپیرینس دیکھ کالا دا لوکل گورنمنٹ الیکشن سٹارٹ شویو نو دلتا سکنو کی ورسرا یو کلیو نو آتا مونگا دا ہوم بیس ورسرا کار کولی نو آخر دری میاشتے مونگا یو ایکسپیرینس دا سے کوئی تجربہ کو چی دا خضولا مونگا موٹیویٹ کو مختلف طریقوں سرا کہ تاسو دا پولیٹک برخا مخلے ووٹ ہم آچے نو آخر دری میاش کی دمرا خا ایکسپیرینس شوا التا دا شپک خز دا ایز اے کینڈیڈیٹ آگا الیکٹم شوی دی او دا ووٹ ریشو ہم دیر سے آچ شوا اویرنس سیشن سے مونگ دا سے نوی چی روایتی وی ہوتل کے بھی کا ٹوٹل کے اوگا مونگا دا آخی کور لگو ساوی مدرسہ دا سے وی چاہے ابھی بھی مامی خون کے خزری چ آخے دیر اثر لری ٹول کلی کے نو آخے کور کے مونگا یو کٹا کی گو گیا بالکل نام دے آخ بل نیبل باندے خبر رکھو نو خلق آگا خوشحالی گی دیو او آگا مونگا کسٹ کم کئی
دا خیبر پختنخوا دا خزو دا کمی ورکنگ ویمن یونین چھ دے دائی بارے کی بیوتا پوسو کما چھ دا حق و خزو چھ دا کورونو نا کارو نا کوی یا نور اقتصادی کارو نا پر مخبوزی دا خوی اس مشکلاتی او دا خوی دا حکونو لپارا تاسو سکوے
مخی خو تاسو لدائیں چې دا هوم بیس ورکر لا پوری لیبر کې شامل هم نه کړی چې دا مزدوران دي هغه نه بالکل قانوني حیثیت نه دي خځه کور کې ناسي هغه دې خ هنر هم راځي نو هغه لا بیا هم انکم داسي نه وي چی آغا فیکٹری کے کار کول والا خزا یا کم خط ادارے کے کار کول والا خزا ملاوی دی نو مونگا داسی کو چی 2015 نا مونگا یو سٹارٹ کو دا کار دا ہوم بیس ورکر لالا پارا خوزی کلا چی امینٹمنٹ نشوی وا نو ما کار سٹارٹ کر دی کلا چی 2009-10 کی امینٹمنٹ شوا اہر صوبے لپا اخپل جو قانون او دو پالیسی جوڑ شوا نا مونگا بیا دلتا سٹارٹ کو چی مونگ دا اخپل خیبر پختون لپا پختون خوا لپا پارا با قانون جوڑ کو دا کور کی خزو لپارا نو طول نمک کی داسی ہو چی گروپنگ کولو دیر ضروری ہو چی کم کم دے کے دا کم کم خزے کار کری اور کم کم کار کری نو مونگا اغیلا پارا شروع کو نو موٹیویٹ کو مونگا چی سوات مردان نو خار دا پنسو ڈسٹرکٹ کے مونگا کار سٹارٹ کو نو آگے کی دا فائدہ شوا چی آگے کی لس لس گروپ یو مونگا جوڑ کو بیا 2015 کی مونگا دا انیشیٹو آخری دا باقاعدہ دے یونین پلیٹ فارم دا حوالو پلیٹ فارم دے آگا باندھے مونگا اناؤنس کو چی دا یونین دے اس دا خیر اس طرح دا 400 نا زیاد دا خزے دا دے کے پی ورکنگ ویمن یونین ممبر دے اور اس داؤں دے کہ آگا آگے سرا ڈائریکٹ چیمبر سرا چیمبر کامل سرا آگے لنک ہم دے اور مختلف ٹریننگ کی گئی آگے لمگا دا ٹریننگ کے واچو اور کے پی ورکنگ ویمن یونین دو آگے اسکل سینٹر ہم دے یو کاکا صاحب کے دے اور یو آگا دکانوں کے دے
باخیرہ کے بتاسنا تپوس کم چھ ٹول اور دون کو تب دستاسو دا طرف نہ سے پیغام بھی
ویم چھ تاسو دخذ ولا ٹرسٹ اور ریسپیکٹ کرتے نو آغیب دیر ستاسو یو سوی چی ستاسو خطا مضبوط ساتھی جوڑ کی گی اور تعلیم مک کے تعلیم و حل داغے بالکل بنیادی حق دے آخیلا ورکوے تعلیم بھی نو خم تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ مور بھی نو آگے بچے عمدہ سے تعلیم یافتہ اور تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ برازی اور مونگ لا ضرورت دے کہ زمونگ ینگ جنریشن تعلیم یافتہ اور خرازی کہ مونگا غارو چی پاکستان دیر مخ کے جی اور ترقی یافتہ ملکوں کے آگے شمار کی گی
دیر ڈیرا مہربانی خورشید بانو بی بی تاسو سرا خبرو دیر خواندو کو دیر مننا
تاسو
ډیره مننه اوریدونکو امید کوم چې نننه پروگرام به هم تاسو خوښ شوی وي د دې وخت لپاره ما ته اجازه راکړه د ځان خیال ساته د الله پامن
مشال رادیو تاسو په خوخه تاسو په جبه مشال رادیو ته وګورئ ستاسو تاسو قربا اسلام مومند ل دمی مخ کې تاسو سروې اونیزه خبرونه په تکراری بڼه اوریدا قربنا ملیح امیرزاده و وزرتا بل اونیزه خبرونه وړاندې کو جمهوریت اوریدونکو د جمهوریت په ننې خبرونه کې به پر دې موضوع وغږیږو چې نا امنی او پټولنه کې د مشرانو ته شه د پښتنو ټولنه څومره اغیزمن کړی دا او د دې ټولنې په نوی بڼه بیا جوړول به څومره وخت واخلي د جمهوریت اونۍ خبرونه د جمهوریت ارزښتونو او جمهوریت حکومتي نظام په اړه بیلابیل موضوعات څېړي او هر اونۍ یې په امیر ساحل جوړوي
جمهوریت
ستړي مشه په نننۍ خبرونه کې بواري چې د پښتنو په سیمو کې د قبایلي مشرانو وژنې او یا لخپلو کلیو د دې مشرانو لوتلو سره پیدا شوی حالات څه اثرات لري د سخت دریځ او ناامنۍ له کبله د پښتنو سیمو تاریخي ارزښتونو ته رسیدل تاوان څومره لوی دی همدارس د پښتنو ټولنې بیا رغونه و څومره وخت واخلي دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې چیړو د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ اوریدونکو په تیرو خبرونه کې موږ لدې خبر شو چې پښتونولي او د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ارزښتونه لري او تر ډېره حده له وسنۍ ازادي پالې ډیموکراسۍ سره سمون خوري موږ په تیرو خبرونو کې په دې هم خبر شو چې د اوږدې مودې ناامنۍ او سیاسي کړکېچونو پښتونولي کمزوره کړې ده
او د جرګي دوت ته هم تاوان رسولې دي. خبريال او د پښتنو پاړه د یو کتاب د پښتون کوېشن لیکوال ابوبکر صدیق وایي لتهرو ډیر شو کالونو راهي سي د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې یا د هغوی جلا وطن کېدو یو لوی تشه پیدا کړې ده.
د پښتنو ټولنه کې چې د یو قبیلوي ټولنه ده، د قبیلو نه جوړه ده، په قبیلوي ټولنو کې عموما خو خصوصا د پښتنو په ټولنه کې د مشرانو رول ډیر مهم دی. دوی جرګې کوي، دوی د کورنیو مشرتوب کوي، دوی د قولونو او د خیلونو مشرتوب کوي، او هم دوی سیاسي مشران دي، هم اقتصادی او په معنا اجتماعي مشران دي. نو د دوی وژنو هلته یوه ډېره لوی خالیګا رامنځته.
ابوبکر صدیق وایي د پښتنو ټولنې بحران وسنۍ نه دی، بلکې ډېرې پخوانۍ تاریخي ریښې لري. دی وایي د درې څلورو پیړیو جنجالونه په تیرو دیرشو کالونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره تړلي دي.
د هغې علت یوازې د مشرانو وژل کېدل نه دي، هغه په دې سیمه کې د دوه درې سوه یا حتی څلور پنځه سوه کالونه را روان جنجالونه دي، چې دا جنجالونه په تیرو دیرشو کالو کې ډېر ګړندي شول. او عمده علت یې دا و چې په افغانستان کې دننه داسې بدلونونه راغلل، کودتاګانې وشوې، او بیا خارجي مداخلت وشو، شورویانو یرغل وکړ، او د شورویانو د یرغل په جواب کې نړیوالو د اسلامي توندلارو ملاتړ وکړ. د ټولو خبرو هلته یو لوی سیاسي بدلون راوسته دی، او هغه بدلون په عمومي ډول ډیر منفي دی.
په تیرو لسو کالونو کې په قبایلي سیمو کې ډیر قبایلي مشران ووژل شول. دې عمل د پښتنو ټولنې ته څومره لوی تاوان رسولې دی؟ په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي وژنو او خرابو سیاسي او امنیتي حالاتو پښتنو ته سیاسي، کلتوري او اقتصادي تاوان رسولې دی.
یو حواله دی کلتور د ثقافت د کړوړ ده. د پښتنو ټول تاریخي حکمت، د پښتنو ټول اجتماعي دانش، او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د اورولو کوشش شوی دی. په یو دویم دی سیاسی حوالہ باندې پښتانه په داسې شکل کې اوس دی سیاسی ګوندونو په شکل کې د منظم کېدو صلاحیت تر ډېره حده پورې داغي ختم کړ. او دریم دی پښتنو اقتصاد او سما چې کوم ارتقایي مرحلو سره به دی سلولو او صنعت او حرفت تبراته او تجارت تبراته هغه ماته کړې شو، او چې کوم ډېر لوی هغه سرکار وکړې شو هغه دا و چې هغه منحصر کړې شو.
ابوبکر صدیق وایي د مشرانو وژنې یو لوی تاوان دا دی چې له حکومت یا له دولت سره د پښتنو اړیکې یا رابطه وشلیدا.
د مشرانو د وژل کېدو له کبله یو لوی تاوان دا شوی دی چې په خوا به د پښتنو په ټولنه کې یو والی وو، یعنی د پښتنو قومونو یو لسونو به د یو قوم د ولس په صفت د حکومت سره کار درلود، د حکومت سره به راشه درشه درلود، د حکومت د مشرانو سره به رابطه درلود.
صدیق وایي یوازې دا نه ده، بلکې د پښتنو پښتونولي چې د ټولو قبیلو مشترک ارزښتونه لري او یا ځینې نارسمي قوانین لري چې هرې قبیلې ته ځانګړي وي، هغه هم اغیزمن شوی دی او تاوان ورته رسیدلی دی. د صدیق په خبره سخت دریځ ډلو دا هڅې کړې دي چې د پښتنو فرهنګي ژوند اغیزمن کړي او ور باندې ځنې شیان ور وتپي.
د پښتنو هغه انانوي خبرې هغه اوس په ډیر افراطی خبرو بدل شوې دي. اوس افراطی ډلې کوشش کوي چې په پښتنو خپل خبرې په زور ومني، او د هغې تاوان ده چې د ټولنه د هغو خبرو یا د داسې ژوند د منلو دپاره کېدای شي جوګه نه وي.
ابوبکر صدیق وایي که دا حالات نه وای نو رښتیا دا دی چې د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ده. دی وایي د پښتنو په ټولنه کې فرد ډیر ارزښت لري، همداراز په جرګه کې ټول کسان مساوي یا برابر ګڼل کیږي.
د پښتنو ټولنه د همیشه راهیسې ډیر دیموکرات وه. دا یوازنۍ ټولنه ده په شرقي غه کې، یعنی په ځانګړو ټولنه کې ده، چې دلته فرد اوس هم ډیر مهم دی. یعنی هر پښتون د بل پښتون سیال دی. دا خبرې په نورو ټولنو کې نه وي. هلته کېدای شي یو خان نواب داسې سړی ډیر زور ولري، په پښتنو کې دا خبره. او بل په پښتنو کې د جرګې دود دستور چې په هغې کې هر سړی برابر دی، یو وزن لري، یو غږ لري، دا هم د دې نښه ده چې د پښتنو ټولنه په اساسي ډول دیموکراته ټولنه.
د صدیق په خبره که ناامني نه وای نو پښتنو خپل فرهنګ له نړیوالو عصري قوانینو سره همغږی کاوه. دی وایي کلتور جامد نه وي، بلکې له وخت سره سره پکې ارتقایي بدلونونه
راځي.
موږ باید دا یاد ولرو چې کلتور یو داسې شی نه دی چې همیشه په یو ځای ولاړ وي. کلتور همیشه ارتقا کا، همیشه پرمختګ کا، بدلون پکې مهم دی. نو د پښتنو کلتور کا هلته خشونت نه وای او د خلق نه وژل شوي، نو ارتقا یې دا و چې پښتانه باید خپل کلتور د نړیوالو اثري قوانینو سره، یا د اثري کړنو سره، د اثري ژوند سره دوی هم یو همغږي وکړي. او په هغې کې دا و چې باید ښځو ته حق ورکړی شي، باید د پښتنو جرګې نورې هم پراخې شي، باید د پښتنو جرګو دودونو ته داسې لاره هم پیدا شي چې دا باید ولیکل شي په لیکلې بڼه کې، د دولتي قوانینو کې ځای پیدا کړي. په دې کې ځینې منفي خبرې شته لکه د سوارۍ خبره، لکه بدل هم ډېر منفي دی، بدی هم ډېره منفي ده، چې د دې د ختمولو تلارې چارې هم موندلې شوې.
تر وقفه وروسته ښه راغلاست. تاسو واوریدل چې نا امنۍ، خرابو سیاسي او اقتصادي حالاتو د پښتنو ټولنې ته څومره تاوان رسولی دی. پښتنه دا ده چې د دې خرابو حالاتو سمول به په څه ډول ممکن شي؟ د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه او خبریال ابوبکر صدیق وایي حل اسانه نه دی. دی د دې ټولې ستونزې حل د پاکستان او افغانستان او همداراز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په پیاوړتیا کې ګوري.
د دې حل اسان نه دی. د دې حل په لومړي سر کې دا دی چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه کوي شي. د کوي معنا دا نه چې دوی ډېرې وسلې ولري، ډېر توپونه ولري. د کوي معنا دا ده چې دا حکومتونه، دولتونه وکولی شي چې د خپل ولس خدمت په ښه ډول وکړه. په دې کې باید تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته باید د افرادو او د ولسونو او د دولت ترمنځ د اعتماد یوه فضا وي. او د دې تر څنګ پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چې دا په خپل منځ کې ډېر مشترکات لري. یعنی چې څومره په پاکستان او افغانستان کې یووالی کېدای شي، ښه دوستي جوړېدای شي، د خلکو ښه په خط ډول رفت و آمد کېدای شي، داسې کېدای شي په دنیا کې په ډېرو کمو ملکونو کې امکان ولري.
د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین بیا د پښتنو ټولنې دننه د ستونزو د هواري یو نظر لري. دی وایي چې داسې ډېر هر اړخیزه تحریکونه یا غورځګونه پکار دي چې پکې د پښتنو ټولنې هر خوا او برخه ګډون ولري.
د دې لپاره یو نه بلکې ډېر شی منظم تحریکونه چې د کلتور په حواله وي، د سیاست په حواله وي او د اقتصاد په حواله وي، هغه ځای په ځای برسېره شي. نو که داسې وشوه او ځوانان ځان سره شامل کړه، ښځې ځان سره شامل کړي او استکاران ځان سره شامل کړه، او د دې سیمې مین هغه تعلیم یافته خلک ځان سره شامل کړي چې هغه سوچ کولی شي، نو زما خیال او د جنگ د صورت حال نه نظام خیال دادی چې بیا دا پنځه لس شلو کالو کې خپل وجود هغه حیثیت راوستې شي کوم حیثیت نه چې دی مات کړی شو.
خادم حسین وایي د پاکستان په وسنیو حالاتو کې د پښتنو په ټولنه کې د مشرتابه د خلا یا تشې ډکول امکان نه لري.
دغه خلا د پوره کولو امکان په موجوده سیکیورټی ماحول کې یا موجوده د جنگ ماحول کې امکان نه لري. ځکه چې کله اوم د دې سره سکیږي چې دغه مشرتابه د پښتنو د ځمکې مشرتابه د ارتقائي مرحله یا زیګون امکان را پیدا شي په یو ځای کې په بل ځای کې، نو فوري طور په هغه حمله وشي او د منځ یوړل شي.
خو ابوبکر صدیق فکر لري چې امنیت یو داسې موضوع ده چې د افغانستان او پاکستان او همدارس د سیمې د هیوادونو په سیاسي او اقتصادي همکارۍ پورې تړلې ده. ابوبکر صدیق وايي په تیرو ډیر شو کالونو کې پښتنو لروانو کړکېچونو حالاتو ډیر زده کړه کړې ده، او کچېرې ثبات راځي نو د پښتنو ټولنه به بیا ډیر ژر په خپل بڼه د پرمختګ پر لار روان شي.
خو د پښتنو ژوند هم ډیر بدل شوی دی. اوس په میلیونونو پښتانه فرزند په خلیج کې ژوند کوي، الته مزدوري کوي. په میلیونونو پښتانه تحصیل کړي دي، په میلیونونو پښتانه په غرب کې ژوند کوي. نو که الته ثبات راشي او الته سیمه ایزه همکاري وي، نو پښتانه کولای شي چې د خپل دردونه هېر کړي او له یاده مو ونوځي چې پښتنو په دې تیرو دیرشو کلونو کې د خپلو سختیو د غمیزو نه سبق هم زده کړی. د پښتنو سیاسینو او د پښتنو مفکرینو دا په دې پوهېدلی دي چې د دوی راتلونکی په امن کې دی، د دوی راتلونکی د دنیا سره په همغږۍ کې دی او په ډیموکراسۍ کې.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې چې کومه تشه پیدا کړې ده، د هغې سیاسي، اقتصادي او کلتوري څه اثرات ول. موږ پوه شو چې پښتانه په خپلو کړو وړو کې نه یوازې جمهوري دي، بلکې د نړۍ له عصري قوانینو سره یو ځای پرمختګ هم کولای شي، خو د دې لپاره سوله او ثبات یو شرط دی. او د سولې راوستل نه یوازې د ټولنې دننه په ټولنیزه او سیاسي او اقتصادي توګه کېدای شي، بلکې په سیمه ییزه توګه هم باید د دې لپاره هلې ځلې وشي. په راتلونکي خپرونه کې به پر بلې موضوع بحث کوو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت